Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسی خبرونه له همدې شی به پیل شي. نوریاس نوریم او د ازادي رادیو د لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1491 هجری لمریز کال د میزان د میاشتې شپږمه ده چې د 2012 میلادي کال د سپتمبر له 28 سره برابر ده. په دې خبرونه کې د افغانستان پر یو لړ مهم موضوعاتو په راپورونو مطالبه سربېره د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د ایران د ولسمشر د پرونی وینا مهم ټکي در اورو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې هم په مکرې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته د افغانستان، پاکستان او برتانیا مشرانو پرون په نیویارک کې درې اړخیزه غونډه وکړه. د ایران ولسمشر د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې لویدیځ هیوادونه تورن کړل چې نړۍ په اټومي وسلو تهدیدوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې د کړکیچ په اړه په لوړه سطح غونډه وکړه. د افغانستان او پاکستان او برتانیا مشرانو په نیویارک کې د ریارخیزه غونډه وکړه. په دې خبرو کې چې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ وشو، د پاکستان ولسمشر ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د روغې جوړې خبرې د افغانانو په مشرۍ وشي او پاکستان به مرسته ورسره وکړي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون ژمنه وکړه چې په افغانستان او پاکستان کې به د سولې له هڅو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. افغان ولسمشر حامد کرزي د برتانیا له صدر اعظم مننه وکړه چې په دې غونډه کې برخه اخیستې ده. تر دې یوه ورځ مخکې د افغانستان، هند او امریکا استازو نیویارک درې اړخیزه غونډه لرله. په لوګر کې ناتو دوه پوځیان یو ځان وژون کې برید وژلې دي. دا پیښه پرون پولې عالم ته نږدې وشو. د لوګر امنیتي چارواکو په پایل کې ازادي راډیو ته وویل چې د تلفاتو خبرې نه دي ترلاسه کړې. خو د ایساف یو ویان فرانس پرس اژانس ته وروسته وویل چې یاغیانو پر ایتلافي پوځیانو برید وکړ او په یو وخت په سپکو وسلو او راکټ لانچر ډزې پیل کړې چې عمل یې د ناتو دوه سرتېري ووژل شول. د لوګر د پولیسو په وینا کله چې پوځیانو د سړک د غاړې یو بم خونڅا کاوه پر هغوی حمله وشوه. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد پرون ملګرو ملتونو عمومي غونډه ته په خپل وینا کې لویدیز تورن کړ چې پر اټومي وسلو نور ته ګواښ کوي.
ان الازمه السوريه تزداد تفاقما وتدهورا يوما بعد يوم.
مسابقه تسلیحاتی و تهدید با سلاح اټومي و کشت
د وسلو سیالي پر اټومي او د ډلیزي وژنې پر وسلو تهدید ول د ځواکمنو هیوادونو له دوت سره سم کار دی. ډیرو تخریب کوونکو وسلو او نوي وسلو آزموینه پر دې وسلو تهدید ول او د دې وسلو ژمنه چې په مناسب وخت کې به رابرسیر کړي. نن سبا په یوه نوي ژبه هغو ملتونو ته ګواښ دی چې دوی تهدید ته سر نه ټیټوي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د احمد نژاد دا وروستۍ وینا وه، ځکه چې راتلونکی کال د ولسمشرۍ دوره بشپړېږي. احمد نژاد په خپله وینا کې د ایران اټومي پروګرام ته اشاره ونه کړه. د سېشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما ملګرو ملتونو ته وویل د ایران د اټومي لانجې لپاره د ډیپلوماسۍ لاره محدوده ده. باراک اوباما وویل متحده ایالاتونه د هغو هیوادونو حقونو درناوی کوي چې سوله ییزه اټومي انرژي ترلاسه کوي، خو په اټومي وسلو سنبال ایران، اسرائیل او د فارس خلیج نور هیوادونه تهدیدوي. همدارز د نړۍ اقتصادي ثبات هم ګډوډوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې د کړکیچ په اړه په لوړه سطح غونډه وکړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي امنیت شورا ته چې د عمومي اسامبلې په حاشیه کې غونډه کړې وه، خبرداری ورکړ چې که د سوریې د بحران لپاره حل لاره پیدا نشي نو دغه بحران به په یو لوی کړکیچ بدل شي چې سیمه ییز قدرتونه به هم ښایي پکې ښکېل شي. د عربي ټولنې مشر نبیل العربي هم د دغه بحران د پراخېدو خبرداری ورکړ.
ان الازمه السوريه تزداد تفاقما وتدهورا.
سوريا کې کړکیچ ورسره بل په زیاتېدو دی. حقیقت دا دی چې سوريا حکومت د خپل خلکو په وړاندې درنو وسلو او جنگي الوتکو د کارولو په شمول پر امنیتي حلاره ټینګار کوي. هو په حقیقت کې د عرب لیگ دی وړاندې زونه په شمول ټولو نو وختونو ته ځواب ورکولو ډډه کوي. دغه حالت اوس موږ له جدي او تراژيدي عواقب سره مخامخ کړیو. په عین حال کې په لندن کې د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډلې پرون وویل چې د سوریې د 13 میاشتنۍ شخړو د قربانیانو شمیره تر 10 زرو اوښتې ده. د مصر ولسمشر محمد مرسي د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د لومړي ځل لپاره وینا وکړه. محمد مرسي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له غړو هیوادو وغوښتل چې د یو فلسطیني حکومت ملاتړ وکړي. محمد مرسي په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې دای د مصر په تاریخ کې لومړی منتخب ولسمشر دی. د ملګرو ملتونو ګڼ هیوادونه په عربي نړۍ کې د روانو پاڅونونو ملاتړ کوي او اوس هغه وخت دی چې د یو فلسطیني هیواد حمایت وکړي. محمد مرسي د سوریې په اړه وویل چې د هغه ځای شخړې د زمان تراژیده او تر هغو به دی آرام نشي چې هلته کورنۍ جګړه پای ته نه وي رسېدلې. د مصر ولسمشر همداراز پر اسرائیل انتقاد وکړ چې ایران ته ګواښ کوي چې د اټومي وسلو د جوړېدو له امله به برید پرې وکړي. محمد مرسي وویل داسې پرېکړې باید نړیواله ټولنه وکړي. د اوکراین پولیس وایي چې یو سړی د مرکز کیف په لمن کې د کاروان په نامه بازار او د لوبو ځای کې درې امنیتي ساتونکي ووژل او یو سخت ټپي کړ. دا پیښه پرون وشوه او امنیتي ځواکونو دغه سړی هغه وخت ونیو چې د کمپیوټر میموري کارت یې غلا کاوه. بیا ساتونکو د یوې بېلې خونې ته د تحقیقاتو لپاره بیوه. هلته د تومانچه راوویسته ډزې وکړې او وتښتید. پولیس د قاتل د نیولو هڅه کوي خو تر اوسه د هغه هویت نه دی څرګند شوی. او امریکایي سندرغاړی انډي ویلمز د امریکا په جنوب کې د میسوري په ایالت کې مل شو. په شپېته مو او 50 کلونو کې د دوه کسټه د سپوږمۍ سین او لتاسترګې نشم هاخوا کولای خورا مشهوره شول. د کورنۍ اعلان وکړ چې ویلمز د سیشن بی په ماښام وروسته تر دې د 40 کلونو په عمر وفات شو. د اوږدې مودې په مخه د مثانې په سرطان اخته و. ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربېره د غراس لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا مشرانو پرون په نیویارک کې په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان کې د سولې په لارو چارو او پر یو له نور موضوعاتو خبرې وکړې. دغه راز د دې غونډې په اړه هم د وروستي حال سربېره دغه راز اوري چې د آسیا د کرکټ شورا وړاندیز کړی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته د تکړه لوبډلو په څیر غړیتوب ورکړي. دغه راز اوري چې د ایران ولسمشر د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې امریکا تورنه کړل چې افغانستان اشغال کړی. په ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. که خبرونه تر پایه سره ملګرتیا وکړي نو واوري. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د افغانستان ولسمشر حامد کرزي پرون د پاکستان له ولسمشر او د برېټانیا له صدر اعظم سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخیسته. په دې غونډه کې د سیمې پر سولې او ثبات خبرې وشوې. د موضوع جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری او د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په نیویارک کې خبرې وکړې. دغه مشرانو د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ په درې اړخیزه غونډه کې په افغانستان، پاکستان او سیمه کې د ترورزم پر ضد جګړې مسله وڅېړله. په غونډه کې چې یو ساعت یې دوام وکړ، درې سره مشرانو پر سولې د سیمې پر ثبات او پرمختګ ټینګار وکړ. افغان ولسمشر د برېټانیا له سر اعظم مننه وکړه چې په دې خبرو کې برخه اخیستې ده. ډیوډ کامرون وویل چې برېټانیا له افغانستان او پاکستان سره کار کوي څو د سولې او ثبات لپاره په سیمه کې لاره پیدا شي. د پاکستاني رسنیو په وینا آصف علي زرداری وویل چې په افغانستان کې باید سوله د افغانانو په مشرۍ وشي او پاکستان به د افغانانو ترمنځ د دې خبرو ملاتړ وکړي. د راپورټونو له مخې په دې خبرو کې له ولسمشر کرزي سره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جاوید لودین او د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین رباني ملګري وو. له ولسمشر زرداری سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیره حنا رباني کار وه او د برېټانیا د سر اعظم ملګرتیا د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک کوله. د کابل، اسلام آباد او برېټانیا د چارواکو غونډه یو ورځ وروسته تر دې وشوه چې په نیویارک کې د افغانستان، امریکا او هند استازو ترمنځ درې اړخیزې خبرې وشوې. په دې غونډه کې د افغانستان او هند بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو برخه اخیستې وه او د امریکا استازي توپ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګراسمن کوله. همدارس د منځنۍ او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رابرټ بلاک په خبرو کې برخه اخیستې وه. د کابل نوی ډیلی او واشنگتن په غونډه کې پریکړه وشوه چې په راتلونکي کې به هم دا ډول غونډې کوي، خو د کابل اسلام آباد او لندن د چارواکو د غونډې په برخه کې تر اوسه لا رسنیو ته نه دی ویل شوی چې په راتلونکي کې به هم دا ډول غونډې کیږي که څرنګه.
و امر د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداری او د برتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره غونډه وکړه. د دې غونډې په اړه په نیویارک کې د آشنا رادیو له خبریال سید سلیمان آشنا سره احمد شیبر مرکه کړې. د مرکې په پیل کې د دې درې اړخیزې غونډې په اړه ښاغلی آشنا وویل
یو سات مکمل دوی خبری کړي دي، ډېر جزئیات تر اوسه پورې ملا نه دي خبره کړي، مګر تر دې مخکې پاکستان د تیر جولای د میاشتې چې کله نوی صدر اعظم پرویز اشرف کابل ته سفر کړی و، هماغه وخت کې کابل ته دا وعده کړې وه چې اسلام آباد غواړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ، هغه طالبان چې د افغانستان د دولت خلاف جنګېږي، د سولې د خبرو دپاره وایي چې یو میکانیزم به رامنځته کړي. وروسته اسلام آباد خبر ورکړ چې جمهور رئیس زرداری به د ملګرو ملتونو دغه غونډه چې اوس شوې ده او لا هم روانه ده، په دې کلنۍ غونډه کې به یوه جدا دغه جوړه کړي، غونډه جوړه کړي چې هغه به برټانیا او افغانستان مشران به پکې ناست، یعنې د برټانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون او ولسمشر کرزی به ورسره
بله. آشنا صاحب، که څه هم تاسو ته اشاره وکړه چې پاکستانی مشر مخکې د کابل د سفر په ترڅ کې دا مسله یاده کړې وه چې دا غونډه به وشي، خو پاکستان د افغانستان، هند او امریکا غونډې ته چې وړمه ورځ وشوه له رپورټونو سره سم اندېښنه لرله. فکر کوي چې افغانستان په سیمه کې د سیاسي تعادل لپاره غواړي چې کله له هند سره خبرې وکړي بیا له پاکستان سره هم ورته غونډه وکړي.
کله چې د هند د جنوبي اسیا د چارو کې چې کوم موین سیاسي موین د هند بهرنی چارو په وزارت کې او مارک راسمن چې هغه د پاکستان افغانستان لپاره د امریکا خاص استازی دوی دوی درې اړخیز غونډه کې دا یې ذکر کړل چې هندوستان دې خبرو کې هیڅ کله مداخله نه کوي، بلکې په دې به خوشاله شي چې وکړل شي دا تعهد، یعنې افغانستان ته ورکړي چې موږ هیڅکله مداخله نه کوو، موږ غواړو چې پاکستان خپل هغه نقش ولوبوي چې کوم واقعا افغان دولت توقع لري او هغه کولی شي. نو پرون همدغه د سیاسي موین د افغانستان دولت ما سره په خبرو کې خپل ویلي چې موږ سره پاکستان دا ژمنه کړې ده او پاکستان مهم نقش لوبولی شي او د افغانستان د دولت توقع همدا چې ټول پوهېږي چې د طالب مشران چې هغه افغان طالبان د افغان مشران پاکستان کې او پاکستان کولی شي.
کابل ډېر کله غواړي چې د سیمې په سیاست کې یو ډول انډول مراعات کړي د اسلام آباد او د نوی ډیلی ترمنس، نو له ولسمشر زرداری سره په کار نه و چې دریم چارواکی واشنگتن وای نه لندن.
دوی افغان هیات وی چې برېټانیا څخه د دې کار منځرته کوي، یو خو د تیر کال نه دا یو کال نه سیاست مودې کې چې دای دریم غونډه ده، برېټانیا په خپل منځرته کوي او برېټانیا دا غوښتنه کړې و چې زه ولسمشر کتینې په تقاضا کړې ده ولسمشر زرداری نه چې زه منځرته کوم، زه غواړم چې تاسو سره من روابط ښه شي او چې کله روابط ښه شو بیا کولای شي چې د خپل منځي شخړې چې کومې د تروریزم په اړه کې مبارزه ده فکر کوم چې بل سره کولای شي. نو افغان هیات دا خبره کوي چې برېټانیا په دغه سیمه کې ډېری اوږدې ریښې لري، د پخوانه روابط لري، د پخوانه دلته شناخت لري او خصوصا د دغه سیمې چې دلته جګړه روانه ده چې هغه مطلقا د یو خاص قوم سیمه ده او دلته هغوی دواړو خواو ته په جګړه کې بوخت دي، دواړو خواو ته دوی تباسي یو سرسي وي. د تیر د حال دپاره برېټانیا یو ډېر ژوره مطالعه لري او هغه کولی شي چې د افغانستان او پاکستان سره په دې برخه کې یو حکومت وکړي، ځکه دا کار بیا نشي کولی چې په امریکا یا کوم بل هېواد ته رود ولوبوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو ټلویزیون خبریال سید سلیمان آشنا چې په نیویارک کې د افغانستان، پاکستان او د برېټانیا د مشرانو د پرونی غونډې حال راکاو. دغه راز په نیویارک کې پرونی ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په حاشیه کې امریکایي او تاجک چارواکو هم غونډه لرله. په دې غونډه کې په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته د سیمې پر حالاتو خبرې وشوې. په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان سفیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې غونډې په اړه نور معلومات ورکړي. تفصیل د حمید مومن په راپورټ کې.
د چل افغانستان څخه د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته په منځنۍ اسیا کې حالات څه ډول بڼه غوره کوي او په سیمه ایزو اقتصادي پروژو کې د کابل ښکېلول هغه مسایل وو چې امریکایي او تاجک چارواکو پرې د سه شنبې په ورځ په خپله ناسته کې بحثونه وکړل. د تاجکستان د بهرنیو چارو د وزیر همرو خان ظریفي په مشرۍ دغه هیواد جګپوړي پلاوي د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال وینډ شیرمن سره ولیدل. په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان سفیر سراج الدین اسلوفي ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیدنه کې شوې بحثونه تر ډیره په سیمه ایزو اقتصادي پروژو څرخېدل. د وویل چې دا بحثونه په کوم یوې خاصې موضوع متمرکز نه وي، بلکې عمومي بڼه درلودله.
فی الحال پاکستان فقط در اطراف پروژیکت های عمومی سخن می رود.
دی وای د وصل لپاره یوازې په عمومي پروژو خبره کیږي، دا کوم ځانګړی لیدنه نه وي، یوازې په عمومي مسایلو لکه د سیمې امنیت او په هغه پروژو چې سیمایز احمد لري خبره وشوه. په دې پروژو کې البته د برېښنا لیک چې تاجکستان، افغانستان او جنوبی آسیا سره نښلوي هم خبره وشوه.
صحبت برگزار گردید.
د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي ده چې په دې لیدنه کې په هغو امکاناتو او لارو چارو هم خبرې وشوه چې افغانستان په سیمه ایزو اقتصادي فعالیتونو کې لکه انرژي، ترانسپورت، سوداګرۍ او داسې نورو پروژو کې ښکېلولی شي. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د تاجکستان پلاوی په دغو مسایلو د خبرو لپاره د منځنۍ اسیا لپاره د ملګرو ملتونو د مخنیوونکي ډیپلوماسۍ له مسؤل، د نړیوال بانک له مشر او د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې له استازي سره هم وکتل. د لیدنې کتنې په داسې حال کې شوې چې یو شمېر نړیوال او سیمه ییز ماهرین ویره څرګندوي چې له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته د منځنۍ اسیا حالات ممکن د کړکېچ ښکار شي. خو په ورته وخت کې نړیواله ټولنه هڅه کوي چې افغانستان تر ممکنه حده په زیاتو سیمه ایزو اقتصادي فعالیتونو کې ښکېل کړي، سو په پایله کې دغه هیواد اقتصاد پیاوړی او کړکېچ رقم کړی شي.
او سم پام کړی یو ځل بیا د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان، پاکستان او برتانیا مشرانو پرون په نیویارک کې درې اړخیزه غونډه وکړه. په دې غونډه کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په افغانستان کې د سولې د پروسې څخه د خپل ملاتړ ژمنه وکړه. د ایران ولسمشر محمود احمدینژاد پرون ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپله وینا کې لویدیز تورن کړ چې پر اټومي وسلو نور ته ګواښ کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سولې د کړکېچ په اړه په لوړه سطح غونډه وکړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي امنیت شورا ته خبرداری ورکړ چې کله سوریه د بحران لپاره حل لار پیدا نشي نو دغه بحران به یو لوی کړکېچ بدل شي چې سیمه ییز قدرتونه به هم خایب ښکیل شي. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډلې پرون وویل د سوریې د 13 میاشتنۍ شخړو د قربانیانو شمېره تر 10,000 اوښتې ده. د مصر ولسمشر محمد مرسي د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د لومړي ځل لپاره وینا وکړله. هغه د ملګرو ملتونو له غړو هیوادو وغوښتل چې د یو فلسطیني حکومت ملاتړ وکړي. د اوکراین پولیس وایي و سړی د مرکز کې په لمن کې د کاروان په نامه بازاره او د لوبو ځای کې درې امنیتي ساتونکي ووژل او یو بل سخت ټپي کړ. امریکایي سندرغاړی انډي ویلمز د امریکا په جنوب کې د میسوري په ایالت کې مړ شو. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل اند څو لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولې او مطالب لوستي او غټ کې اوروي.
د فارن پالیسی خبرونه په خپل ورسته غنه کې د افغانستان په اړه ولیکنه خبره کړې چې سرلیک دی اصلي محور د لیکنې په یو برخه کې راغلي. د امریکا یو شمیر پوځي مشان په خصوصي ډول وایي چې د بهرنۍ سواکونو لوتلو ورسته دوی شکل دي چې افغان امنیتي سواکونه به د طالبانو په وړاندې مقاومت وکړي. خو د ورسپان په وینا که ټول وسلوال طالبان وشمیرل شي نو د اټکلون لمخې خایشمیر تر ډیر ضرورت نه وي. په داسې حال کې چې تر راتلونکي میاشتې پورې به د افغان امنیتي ځواکونو شمیر 350,000 سرتیرو ته ورسیږي. د فارن پالیسی خبرونه وایي تر څو راتلونکو کلونو پورې افغان امنیتي ځواکونه د امریکا د هوایي ځواکونو بي پيلوټ الوتکو په مرسته خپل عملیاتو ته دوام ورکوي. په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونه ونتوانېږي چې د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي نو د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو له وطنې وروسته به افغان قواوی له ستونزو سره مخ وي. خبرونه وړاندیز کوي وایي د دې وخت را رسیدلې چې ولسمشر کرزی او د حکومت امنیتي ځواکونه په اوله کرخه کې شي او یو محدود شمیر امریکایي سرتیري له دوی سره مرسته وکړي. خو د ټایمز ورسپانه بیا د افغانستان د ستونزې هوارې په سوله کې ویني. ورسپانه لیکي په امریکا کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته چې د نومبر په میاشت کې کیږي باید واشنگتن د وسلوالو مخالفو ډلو سره په یو رښتینی اوربند او د سولې په جدي خبرو غور وکړي. که داسې ونه شي ورسپانه په افغانستان کې د کورنوونکي کورنۍ جګړې د پیښېدو اټکل کوي. د ټایمز ورسپانه بیا د افغانستان وسنۍ وضع پخوانۍ کورنۍ جګړې او په وروستیو څو کلونو کې قومي ډلې ټپلې هم څېړلې وایي که چیرې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې په دې هېواد کې سوله او پخلاینه ونه شي نو امریکا او لویدیځ به د ویتنام د جګړې په څیر له یو بل برخلیک سره مخ شي. د دې ستونزې د هواري لپاره ورسپانه لیکي د نومبر له میاشتې وروسته مهمه نه ده چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات ولسمشر باراک اوباما ګټي او که مترام نی. خو د امریکا راتلونکي اداره باید یو رسمي اعلامیه خبره کړي او د طالبانو له مشر ملا محمد عمر سره باید د خبرو اترو چمتووالی اعلان کړي او له دوی سره یو عمومي وربند په پام کې ونیسي. دا ورسپانه په وینا د امریکا اداره باید دا هم ومني چې طالبان د افغانستان د خلکو د یوې برخې استازیتوب کوي او حق لري چې د خپل هیواد په راتلونکي کې په پریکړو او بحثونو کې رول ولري. ورسپانه زیاتوي د امریکا حکومت باید ټول ممکنه هڅه وکړي چې وسلوال طالبان او افغان حکومت ته وفادار ځواکونه سره پخلا شي. د ټایمز رسپانه ویلې وي خو وسلوال طالبان کوم نړیوال پروګرام نه لري چې بل هیواد ته ګواښ پیښکړي، له بلې خوا دوی هم پوهیږي چې د جګړې له لارې بریالیتوب ته نشي رسیدلی. نو له همدې کبله په دې وخت کې غوره لاره د خبرو اترو ده چې د افغانستان ستونزه هوارولی شي.
د هلمند لپاره تازه ګمارل شوی والی محمد نعیم بلوڅ وای چې د لومړیتوب په دې ولایت کې د اداري فساد په وړاندې مبارزه وی. هغه د هلمند خلکو سره ژمنه وکړه چې په هلمند کې به اداري اصلاحات پلي کوي او د نشوي توکو په وړاندې به هم مبارزه کوي، ټولنیز عدالت او اقتصادي پراختیا ته به هم لومړیتوب ورکوي. د هلمند نوی والی په داسې حال کې په کار پیل کوي چې ویل کېږي په دې وروستیو کې ولایت په یو شمېر سیمو کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې. په دې اړه نور حال د لشکرګاډي ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي په رپورټ کې.
د هلمند لپاره ټاکل شوی نوی والی تورن جنرال محمد نعیم بلوچ د چهار سیمې په ورځ په رسمي ډول خپل دنده پیل کړه. بلوچ په هلمند کې په یو قومي غونډه کې د خبرو پر مهال وویل د لومړیتوبونو څخه د اداري فساد په ضد مبارزه، ټولنیز عدالت او اداري اصلاحات دي. بلوز د هلمند د خلکو سره وعده وکړه چې د اداري فساد ریښې به لبی خوه کاږي. هغه له خلکو وغوښتل چې د هلمند د سولې او امنیت په خاطر مرسته وکړي. بلوز پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې راسي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه هیله کوم چې له جنگ او جګړې څخه د لاس واخلي، د سولې د دغه اطلاعي فساد څخه د استفاده وکړي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. جنگ او جګړه د حل لار نه ده.
د هلمند لپاره ټاکل شوی نوی والی په داسې حال کې د اداري فساد په ضد د کلک مبارزې وعده وکړه چې د چارواکو په خبر تر ټولو ډیر فساد په عدلي او قضایي برخه کې موجود دی. د ولسمشر احمد کرزي د 23م غړ فرمان لمخې محمد نعیم بلوچ د هلمند پخوانی والی محمد ګلاب منګل پر ځای په دنده ګمارل شوی دی. د بلوچ سره په دې سفر کې په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازي او ګڼ شمېر نور دولتي چارواکي هم ګډون درلود. د ګڼو قومي مشرانو ترڅنګ په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازي نسیمه نیازی د محمد نعیم بلوچ څخه غوښتنه وکړه چې د وګړو ترمنځ ټولنیز عدالت ته پام وکړي او د رسنیو سره همکاري وکړي. نیازی وویل په هلمند کې په تیرو څلورو کلونو کې ډیر مثبت تغیرات راغلي دي چې کچیر نور نسی راتلای په خواني راغلي شو تغیرات باید وساتل شي.
د هلمند نوی والی د څرګندونو په باب مو واورېدل چې پرون یې کار پیل وکړ. د دې راپور تفصیل زموږ په بل خبرونه کې اورېدلی شئ. خو اوس پر نور موضوعاتو راپورونو ته مخه کوو. د آسیا د کرکټ شورا وړاندیز کړی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته د تکړه لوبډلو په څېر غړیتوب ورکړي. افغان لوبډلې ته د شل اورونو له روان نړیوال جام لوبو څخه اوت شوی او بخې افغان لوبډلې ته چې د شل او رونو له نړیوال جام لوبو څخه او چوي د پیاوړو ټیمونو د غړیتوب ترلاسه کول یو ویاړ دی چې د کرکټ په نړۍ کې په برخه کېږي. د موضوع تفصیل د احمد شیبر پر راپورټ کې.
د آسیا د کرکټ شورا یا آی سی سی د کرکټ له نړیوال شورا غوښتري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته غړیتوب ورکړي. له دې سره به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړۍ په لسو پیاوړو غړیو پسې ځای خپل کړي. د آسیا د کرکټ شورا مشر زکی اشرف وویل د آی سی سی د پرمختیایي چارو کمیټه په اسلام آباد کې غونډه وکړه او پریکړه یې وکړه چې افغان ټیم د ډیر ژر پرمختګ له امله دا صلاحیت لري چې غړیتوب ترلاسه کړي. افغانستان په سریلانکا کې د نړیوالو شل اوورنو جام لوبو څخه آوټ شو. د دغو نړیوالو لوبو په ترڅ کې نن د افغانستان په وخت د ماسپښین په 2:30 بجو سریلانکا له نیوزیلند سره لوبه کوي او انګلستان له ویسټ انډیز سره په 6:30 بجو مسابقه لري. د افغانستان ملي ټیم اوس د کرکټ د نړیوال شورا د شپېتو غړو هیوادو په ډله کې دی. خو د دې شورا شپږ دېرش داسې غړي هیوادونه دي چې هلته کرکټ نسبتا ډېره وده کړې ده. زکی اشرف وویل چې افغانستان د کرکټ نړیوال فدراسیون په غړو کې دا ثابته کړې ده چې پیاوړی ټیم لري. نو د آسیا کرکټ شورا د دې ملاتړ کوي چې افغان لوبډله د نړیوال فدراسیون غړي شي. زکی اشرف زیاته کړه چې کرکټ په آسیا کې په غوړېدو دی او تاجکستان، چین او کمبودیا هم دوی ته د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره وړاندیزونه کړي دي. خو زکی اشرف څرګنده کړه چې دغه هیوادونه باید ګڼې لوبې وکړي او هلته ثابته کړي چې دوی دا وړتیا لري چې د آسیا د کرکټ د شورا غړي شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت
په د ایران ولسمشر د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې امریکا تورن کړ چې افغانستان اشغال کړی دی. محمود احمدی نژاد په خپل وینا کې په لویدیځو هیوادو انتقاد وکړ او تورې پورې کړ چې د نړۍ امنیت تهدیدوي. د احمدی نژاد وینا مهمې برخې د احمد شیبر پر راپور کې.
د ایران ولسمشر لویدیځ هیوادونه تورن کړل چې نړۍ په اتمي وسلو تهدیدوي. محمود احمدی نژاد چې پرون د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې خبرې کولې، د نړۍ پیاوړي مشران هم د ناخوالو پر منست کولو تورن کړل.
عامل اصلي و مسؤل حوادث تلخ تاریخ،
اصلي عامل د تاریخ د ناوړو پیښو مسؤل او د نن د ناوړه وضعیت علت د نړۍ حاکم مدیریت دی چې نړیوالو واکمنانو یې شیطان ته زړه ورکړی. احمدی نژاد د هم وویل چې افغانستان امریکا نیولی دی او عراق هم اشغال کړی. د فلسطینیانو او اسرائیل موضوع هم د تیرو ویناو په څیر یاد کړه. د سوریې په اړه یې څه ونه ویل. د احمدی نژاد د خبرو پر مهال د امریکا او اسرائیل استازي په غونډه کې نول او د کاناډا استازي د خبرو له پیلېدو سره له غونډې ووت. احمدی نژاد اسرائیلیانو ته د صهیونستانو خطاب وکړ او څرګنده یې کړه چې دغه غیر متمدن کسان په خپل پوځي قوې ایران ګواښي. اسرائیل څو ځله ویلي دي چې د ایران پر اتمي مرکزونو به برید وکړي. د احمدی نژاد د ولسمشرۍ دوره را روان کال پای ته رسیږي، نو د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته دا د اتمه او وروستۍ وینا وه چې وې کړه. د پدې وینا کې د ایران اتمي پروګرام ته سربیره پر دې اشاره ونه کړه چې یو ورځ مخکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل د ایران د اتمي لانجې لپاره ډیپلوماتیک هلې ځلې داسې نه دي چې معین وخت بنه لري. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې دا د هر هیواد حق دی چې سوله ییزه اتمي انرژي ولري، خو هغه ایران چې اتمي وسلې لري هم د اسرائیل موجودیت کوشي، هم د عربي خلیج د هیوادو امنیت او هم د نړۍ اقتصادي ثبات تهدیدوي. د ایران ولسمشر خپل وینا د مهدی اخر زمان په یو پیغام پای ته ورسوله. شیعه معتقد دي چې دولسم امام چې نشته زر کاله مخکې ترای تم شوی دی بیا پیدا کیشي او بشریت ژغوري.
د ژوند رنگونه
قدرمن دوستانو په نوی ښار کې د افغاني کالیو د ګندل یو دکان تر اخلي. یو دلته په دې دکان کې ډیر زیات کالی باندې چې اړ یو ځان ته بیل نوم لري. د دې دکان له خاوند سره خبرې وکړو او د دې کالیو په اړه به معلومات ورنه وغواړو.
زما نوم نور محمد دی، د غزنی د ولایت. په خوا سی و ډیر ګڼ و او ډیر شل متری تیکی پنځلس متری تیکی و. اوسنی وخت و شرایط فرق کړی ده، نو دی تر هغه پورې په ډیزاین کې په ساختمان کې تر هغه پخوا نه اوس اساس شوی دی.
په ټوټه یې په چورمو یې په دغه غاړه چې ګنډل کېږي په دو سو روپۍ مصرفېږي او بیا تاسو یو جور کالي په څو خرڅوئ؟
والله دلته موږ لږ ظالمان یو. ظالمان ځکه یو چې دا دومره راش نلری، د خاص خاص خلقو رازی او خاص خاص خلقو سی وعده تی یا به هر کی اوسیگی، نو موک طول مصرفونه پی که اچهو او خپل گرتم نیسو.
که دلیسی کاله تا اولاندی راسو او تس را تو باید چی کم کمیس پا چنو میادیگی؟
داغ کمیس دی کوچی پنو میادیگی، داغ غاله لستونی لامانی طول دی لاسو کار دا دیتا وال ویل کیی دا گندی.
او دا قبل څنګه ته سي دا غپسونه مې دیږي
کټواز خلګو رسم ریواج دی، هغه کمیس او دام د کوچانو د جنکیو دا رسم رسوم ده. دا ګلټونه دی، نو کریم چول کیږي، ګلټه ما چول کیږي.
کراسو د تور کاله ته د دینم څه ده؟
دا هم کوچی ده، دا ټول سوینه
بنارس ولی ورته ویغه کوم یو ده
بنارس ټیکې ته وی دا ټیکه نه ده، دا ټیکې بنارس دی.
تکری خو رنگ رنگ دکنه خلک کوم تکری دیر خوخه یو سره
خلک اصلا سی په کلتور سره خلاصي کی دغه چکن دی راخلی
دا ګلابی
ګلابی یا شین سحری او یس د چکنی
دا کوم سی په څومره وخت ګندلای
کوم یو ماشین دوزی کده لاسو
د لاس ګندلیم خیم د ماشینیم
یاره تقریبا په درې میاست کی ګندل سی وی دی
درې میاست کی یو کمیس ګندای
وو موګ نه ګندا خزه سی ګندی تکی ورکو مواد ورکو یوغو په درې میاست سلور میاست دوه میاست یوغو ګندی بیا تیاری به مکتراری به مک بسم بندی کو
وست شی گندی
وست هم داغ کمیز گندو
خیلی تازم کار کوی
لستونی داغ دیم
دای نستوری دی
داغ لستونی دیست
او اقبل یخنده
داغ یخنده حساب بگو ماشین برقی دی در پا خانه
دی دای خند سکنه
دای خند سو دستر کیگی
داوده جند رنگونه په همدې سره د دې خبری مجلې وخت هم په ختمېدو ده. ازادي راډیو اوري چې د سهار له 2 بجو خبرونه پیلوي او د ماښام تر 2 بجو د خبرونه دوام کوي. زرغونه منګل سړي ترغلي او راتلونکي نیم ساعت دری خبری مجله وړاندې کوي. زرغونه خرغلاس
سلام. سلام شنونده های گرامی، سلام و صحبتان خوش. با امیدی که روز خوب را آغاز کرده باشین.